تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي زه بوریوال کاکړ مددي یو ساته خبري خېګړې د کوربه فیصل کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شمېر ریپورټونه او شننې درخرو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو په مهم کتنه کړې ده خو تر اوسه وړاندې خبرونه انسا ژوند باندې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د متحده قومي مومن ګوند په خاني مشر علي رضا عبدي وشل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د روسیې په سفر ده او د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت په برید کې درې تنه وشل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د متحده قومي مومن ګوند په خاني مشر علي رضا عبدي د رشبه په کراچۍ کې وشل شوې ده. د کراچۍ پولیسو یو مشر طارق داري جو رسنی او تبیګانه وخت ویل چې په نوموړي د په ډیفنس سیمه کې لخپل کور سره نيستي د سي شوې دي. اغه زیاته کړه پاکستان وزیر اعظم او د سند صوبې وزیر اعلی د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیگانه وخت د روسي سرخار مسکو ته رسیدلی ولته نن له چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي. د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان، ایران، چین او روس ته د سفرونو مقصد خپل منسي تعلقات او سیمه ییز همکاري لا نور زیاتول او د افغانستان سولې لپاره په تازه هڅو خبرې کول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د قریشی په حواله نن لیکلي چې افغانستان، ایران او چین ته د سفر پر مهال د اغو او هیوادونو چارواکو ورسره د افغانستان سولې لپاره د پاکستان هڅې منلې دي. د قبایلي سلې او رګزو مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې یو ګډونوال حلیم اورګزی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې پرون د رګزو مشرانو په ایجنسي هډکوارټر کې په این اف سی ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو په سنډیدو د بیا سرشمیرنې پر مسلو خبرې وکړې.
زمون کوم مسله ده د مردم شمیرې غلطه مردم شمیرې څخه مشهي ده. زمون دی علاقې کم 7 لک آبادی ده او کومه مردم شمیرې شوی ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردم شمیرې کې راغلي دي. نو غدا وجنه مونږ دا څکم زمونږ نمائندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو غډر متاثر شوی ده. ان شاء الله قوم په دې باندې اتفاق کړی دی قانوني لار به اختیارو.
د جرګې ګډونوال او سینیټر اورنګزیب بیا مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سلو ستونزې سر تر سره هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي سلو په NFC ایوارډ کې د برخې لپاره په سینیټ کې قرارداد هم وړاندې کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روستي برید د سیمواره په نه منلو غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی د خبرې پرون د کورنۍ او چارو د دفاع نو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
په طالبانو غټ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی. حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعه زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو یوه ډله ییزه حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه 3 څلوېښت کسان وژل شو او 5 زخمیان شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د برید د طالبانو کار بللی و خو وسلوالو طالبانو په دې کې لاس لرل رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د صوبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو منتظم فضل رحیم پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روانې میاشتې تر 1:30 پورې دوام لري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ او فوټبال په ګډون د بیلابیلو لوبو ناتونو ملي نغمو او ډراینګ مقابلې هم شاملې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام سرکاري میډیا وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوه لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میسایلو حمله ناکامه کړې چې پکې 3 پوځیان زخمیان شوي دي. سنا خبري ایجنس د یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرایلو د الوتکو له لورې ویشتل شوي زیاتره توغندي خپل هدف ته تر رسېدو وړاندې ناکامه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو په نښه شوی دی. په برید کې 3 سرتیري زخمیان شوي دي. د اسرایل پوځ بیا په ټویټر یوازې دا ویلي چې IDF هوایي دفاعي نظام یې د شاوخوا د شام لخوا د میسایلو پر دې عمل کې فعال کړي دي. بلخوا لندن میشته د شام د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي دا میسایل د لبنان له خاورې د پاسه وشتل شوي او د دمشق په مغرب او جنوب مغرب کې لری پرتې سیمې په نښه کړي دي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت د پرونی بریز ذمهواري د عیشمنه لیده په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان دي. پرون د وزارت مخې ته لومړی د چونکو توکو ګاډي کې چاودنه وشوه او ورپسې درېو وسلوالو پر ودانۍ ډسې پیل کړې. د رپورټونو له مخې دوه بریدګر ودانۍ ته دننه ولاړو هلته ځان پورې تړلي چونکي توکي ولوسولې. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د پیښې غندنه کړې ده. په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواتمالا څخه تللي اته کلن ماشوم په نیو مکسیکو کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر په 15مه ویلي په روغتون کې د صبر کولو وړاندې د دسمبر په 24مه دا ماشوم ناروغه و. د ګواتمالا بهرنیو چارو وزارت ویلي د هلک او پلار یې د دسمبر په 13مه امریکا ته داخل شوي وو او د تر نیولو وروسته امریکایي چارواکو نیو مکسیکو ته بوتلي وو. تر اوسه د دواړو شناخت نه دی شوی. دا په روانه میاشت کې دویم ماشوم دی چې د امریکایي چارواکو د بند پر مهال مړ کیږي. دا پیښې په داسې وخت کې شوي چې په امریکا کې د پولي امنیت او مهاجرت په سر تناو زیات شوی دی. او اخیری خبر دا چې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ میچ په سنچورین ښار کې کیږي. دا میچ به د پاکستان پر وخت ماسپخین یوه بجه پیلېږي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرن صوبای د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 109 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د متحده قومي مومنت پاکستان پخوانی غړی سید علي رضا عبدي په کراچي کې د نامعلوم وسلوالو لخوا پټو وژل شوی. پولیس وایي هغه درې څلور مرمۍ لګېدلې او دوی پلټنې کوي.
3-4 ګولۍ لګي، ابھی هم انویسټیګیشن کر رہے ہیں پوری ایریا سے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلې. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
افغانستان کی ترسو پورے امن نہیں راغلے، پاکستان کو پالیسی کی ترسو پورے حقیقی معنی باندھے بدلو نہیں راغلے، ترغے پورے پاکستان کو مشکلات شتا.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشران وایي د احتساب عدالت یوازې په دوی پسې دی او دوی یو طرفه احتساب نه مني. د سیاسي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
مدا تقریبا هر حکومت دا کار کوي بیا سیاسي ګټو لپاره احتساب استعمالوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنۍ چارو لپاره دوه نوي وزیران معرفي کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. پرزو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې تیر شپه د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت پاکستان پخوانی مخکش او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی سید علي رضا عابدي په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو سیاستوالو یې نه یوازې غندنه کړې بلکې په دې اړه د پلټنو غوښتنه هم کړې ده. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل ظفر خان راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمین نیولو وسلوالو د علي رضا عبدی د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړې. نوموړی لومړی زخمی و چې بیا وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو له پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په هغه له دریو تر څلورو پورې ګولۍ لګېدلې دي. د پیښې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور و چې موټر سایکل سورو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. علي رضا عبدی په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ له مخکښو مشرانو څخه و. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2008 کال کې د قامی اسمبلۍ څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علي رضا عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قامی اسمبلۍ څوکۍ ته امیدوار و خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروستو عبدی د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. د ایم کیو ایم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د عابدي وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. وایي د هغه وجنه هدفي ده، دا ترهګري او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدي او مراد علي شانه تپوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علي رضا عبدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروستو هم له سیاست سره اړیکه نه وه پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې خندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستی دی. سید مراد علي شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې چبني او فرقه ایزین خطی روانې وي چې په زرګونو کسان پکې وژل شوي. د 2013 میلادي کال په ستمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه ښار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجونکي نیولي او په هغه ښار کې امن بیا بحال کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ماسکو ته رسیدلی. ټاکل شوی چې نوموړی به نن له روسي چارواکو سره پر دوه اړخیزه چارو همدغه د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشی له هغه وروسته روس ته رسیدلی چې په کابل، تهران او بیجینګ کې له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نهه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس د دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمه ییز همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شوو نوو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په تیره اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوي، نو بل خواته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد وایي پاکستان د کوششونو له وجې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې دا ملکونه په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کوم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغې کې تر څه حده کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا دی چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دې د ایران او د چین او د روس سره خبرې کړې دي او د دې ټولو خبرو هدف چې کوم دی هغه افغانستان دی. دې سره چې پاکستان کوشش کوي چې د دې د امیج بیرته ښه شي، خو د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی د هغې پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه پرې چین کوي، نه پرې روس کوي او نه پرې ایران کوي. د دې د پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې
د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر له 23 د سیمې د دې څلورو هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې حکومت به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی شي تهران ته لاړو او هغل ته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ور سره خبري وکړي. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وای په راتلونکي نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د ښاغلي قریشي دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حقله خبرې وکړي چې راتلونکي لپاره څه تګلاره جوړه کړي.
دا
یادونې دا چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشي دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې اړومبۍ دوره وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د په وینا په نوي پاکستان کې مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکوي. پرون د عیسویانو د کرسمس پر وخت نموړي دا څرګندونې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ظفر خان راکوي.
په پاکستان کې عیسویان، هندوان، سیکان او نور مذهبي لږکۍ ژوند کوي. احمدیان په 1944 میلادي کال کې په آئین کې له ترمیم وروسته غیر مسلم وګرځول شو او په لږکیو کې شامل شو. د احمدیانو ویان سلیم الدین د نهې پر ورځ مشال رادیو سره په خبرو کې د عمران خان د بیان ستاینه وکړه. وی ویل په نړۍ کې زیاتره حکومتونه د مذهبي توپیر پرته له ټولو سره یو شان سلوک کوي.
عمران خان ښه خبره کړې ده که هغه غواړي نو کولای هم سي، خو که وګورو عاطف میا د نړۍ په کچه منل سوی اقتصاد پوه دی، خو چې احمدي وو نو اوسنی حکومت لري کړ. که د پاکستان ټول خلک یو شان تابعیت لري نو بیا خو دی یو شان حقونه ورکړل سي، نه دا چې وویل سي دا فلانکای دی او یا فلانکای دی.
سلیم الدین زیاته کړه قائد اعظم په 11 اگست 1940 کې هم د پاکستان ټولو خلکو ته د یو شان حقونو ورکولو خبره کړې وه، خو په 1943 کې د جوړ شوي آئین له مخې کوم غیر مسلمه سړی ولسمشر یا وزیر اعظم نشي جوړېدلی. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو موضوع هغه وخت هم راپورته شوه چې د اکتوبر په 1 سپریم کورټ د عیسوي میرمن آسیې بیبي د خوشي کولو امر وکړ. نوموړی پیغمبر ته د سپکاوي په تور په 2009 میلادي کال کې نیول شوی وه. د سپریم کورټ د پریکړې وروسته ځینې مذهبي ډلو احتجاجونه شروع کړل. د نومبر په آخري هفته کې حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون د مذهبي ګوندونو له 3000 څخه زیات پلویان ونیول. حکومت د خادم رضوي او نورو په ضد د ترهګرۍ او بغاوت مقدمې هم جوړې کړې. د پاکستان د سیکانو یو مشر رادش سنگ ټونی چې پخوا په پیښور کې میشت وو، خواوشا 2 میاشتې مخکې د نامعلومه کسانو له دړکو وروستو پنجاب ته کډه شوی دی. وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو مذهبي لږکیو ژوند د پخوا پرتله سخت شوی دی.
د حکومت سره خو اقلیتو ته نور هم مشکلات پیدا شوي دي. خیبر پختونخوا کې چې حکومت د دوی تیر شو اوسه پورې دی چې د ماینارټیز لپاره څه بل هغې پاس ونه کړو. مونږ خلکو کې بهتري نه هغه چې زمونږ کوټه سیستم دی کوټه سیستم هغه ونه شو. سیکانو هندوانو لپاره شمشان گاٹ نشته. هغې نه علاوه کرسچن کمیونٹی ته قبرستان ضرورت دی، هغه اوسه پورې د هغې باندې هیڅ کار نه شو.
د بشري حقونو مخکښ آی ای رحمان هم په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره د توپیری چلند خبره کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل اوسنی حکومت ښایي د ځینو خو کارونو هوډ لري، خو د مخکنو حکومتونو په څیر یې د اقلیتونو لپاره هیڅ نه دي کړي.
د لږکیو لپاره هیڅ نه دي شوي. حکومت یوازې د کرسمس، دیوالی او یا په نورو موقعو دستوري جوړوي، خو د لږکیو د حقونو خبره په ځای ولاړه ده. په 2014 کال کې چې سپریم کورټ د لږکیو د حقونو په اړه کومه فیصله کړې ده، د هغې په عملي کېدو کې هم پرمختګ نه دی شوی.
د 2014 میلادي کال د جون په 19 د پاکستان سترې محکمې ټولو ادارو ته امر کړی وو چې مذهبي لږکۍ دې خوندي کړي. د روان کال د ډسمبر په 11 امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې واچوو چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي، خو پاکستان د امریکا دغه پریکړه رد کړې او سیاسي بللې ده.
مشال ریډیو ته ورجست. په داسې حال کې چې د پاکستان د احتساب عدالت نواز شریف ته د جرمني او بند سزا ورولې او هغه زندان ته چولې دي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې له دوی سره سیاسي انتقام اخیستل کیږي، خو حکومت دا ردوي. دا چې نواز شریف په اړه احتساب روان عمل ته قانون پوهان او کارپوهان څنګه ګوري، ظفر خان پرې رپورټ لري.
پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مشرانو د احتساب عدالت لخوا د نواز شریف په اړه شوې پریکړه رد کړه او وی ویل نیب یوازې د دوی د مشرانو په ضد کاروایی کوي او په نورو سترګې پټوي. خبری غونډې ته په وینا کې د ګوند رهنما حسن اقبال وویل
په کومه فیصله کې چې نواز شریف ته سزا ورکړل شوه په هغې کې د رشوت ذکر شوی، خو د رشوت د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. مخکې نواز شریف په دې نااهله کړ چې له زوی یې تنخواه نه ده اخیستې. په دې فیصله کې ورته وویل شول چې زوی دې درته پیسې لیږلي نو ځکه نااهله شوې.
نواز شریف د ډسمبر په 14 د اسلام آباد احتساب عدالت په فلیګ شپ کیس کې بری کړ، خو په العزیزیه کیس کې یې ورته د جرمانې او 1 کال زندان سزا ورکړه. د روان کال د جولای شپږمه هم یو احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو په قضیه کې شریف ته 10 کاله بند سزا اورولې وه. وروستو د اسلام آباد محکمې نوموړی په ضمانت خوشې کړ. قانون پوه قاضي انور وایي د نواز شریف په اړه د نیب عدالت په پریکړه کې انصاف نه دی شوی.
زما په نظر کې څه دی، نو زه به دا ومه چې دا که انصاف دی دوی کې قتل شوی دی، دوی کې الزام دا دی چې دا جایداد ستا دی، نو که حقیقت کې دی مالک ته نو د دې ملکیت ثابت هو یو هیڅ شهادت نه شته.
کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې د احتساب ناره مشهوره ده او هر حکومت په شروع کې د احتساب عمل پیل کوي، خو وروسته یې بیا د سیاسي ګټو لپاره کاروي.
مشرف حکومت باندې قبضه وکړه، هغه هم احتساب خبره کړې وه او خلک په شروع کې د هغه په حق کې و، خو بیا هغه احتساب د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کړ. نو دا تقریبا هر حکومت دا کار کوي، بیا سیاسي ګټو لپاره احتساب استعمالوي. اوسم چې موږ وګورو نو د مخالف سیاسي ګوندونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند، هغه هم دغه اعتراف کوي. احتساب د ادارو یو لوی امتحان دی، څنګه هغې د خلکو باور حاصل کړي او هغې احتساب داسې وکړي چې د هر چا وکړي، د یو سیاسي ګوند د مخالف یوازې نه بلکې د حکومت خلک هم راټینګ کړي. که د حکومت خلکو خلاف دی احتساب تیز کړو، نو بیا به دغه اعتراض نه کېږي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه غچ اخیستل کېږي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي د احتساب په عمل کې به له چا سره جوړجاړی او معامله نه کوي او د احتساب اداره یعنی په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د اورکزی ضلع مشرانو غوښتنه کړې ده چې هلته دی بیا سرشمیرنه وسی. د دوی په وینا ولس یې ډیر دی، خو د کډوالۍ له کبله د 2013 کال په سرشمیرنه کې ټول نه دی لیکل شوی. دوی وایي دا غوښتنه دی دغې جرګې لارې کړې چې پرون سوې ده. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش له دوی سره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
اورکزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هیډکوارټر کې ترسره شوه. په جرګه کې د ذکر شوي ضلع سره تعلق لرونکي 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورکزو کې بیا د سرشمیرنې قبایلي ضلعو ته NFC ایوارډ ورکولو او اورکزو کې د زن ښکار پروژې زر تر زره سرته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نه وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثل خان وویل چې مشرانو د اورکزو حقونو دپاره د مبارزې ذمهوري ځوان کول ته سپارلې ده او دې دپاره به ډېر زر تګلاره جوړه کړی شي.
شماره حواله سره جدوجہد دی او د آئنده له عمل دی، دا به ټول مود یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به دغه ملاتړ کوو. او هغه علاوه دویم دا خبره لته کې وشوه چې کم د NFC ایوارډ سره سره ځکه ملته کې انفراستراکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس ته او هغه سره سره نور کوم غدي هغه د پر ځکم فیزیبلټی رپورټ جوړ دي، کوم د ځینو سروي شوی دي، کوم ځینو منتخب شوی دي، فورن د هغه باندې کار شروع شي، هغه کې د نور تاخیر نه کیږي.
یو مشر حلیم اورکزی ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د اورکزو خلک به خپل حقونه ترلاسه کولو لپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغې جاري وي چې دوی پکې بریا نه وي موندلی.
زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادی ده او کومه مردمشماری شوې ده، تقریبا 2.5 لک خلک په مردمشماری کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه مونږ ته څه کم زمونږ نمایندګي ده، خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده.
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ. دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړي ټولې په ځای دي. وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي. د نوموړي په خبره قبایلي ضلعو ته NFC ایوارډ لپاره یې سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړی.
NFC خبره دی دیونه الحمدلله غیر جماعت قرارداد پیش کو او په سینیټ کې بالکل باقاعده قرارداد پاشو ان شاء الله تعالی دیدو پر ابو کے خیر پرائم منسٹر صاحب ہم کو نا زیاد اول ترجیح تو کو دے فاٹا بنے دے اغا بار بار دبو تا وے چار تاسو کمیٹی جوڑا کو او فاٹا تلاڈ سے عملی کار شروع کے اغا دا پران لے عمل شروع دی ان شاء اللہ پہلا کمیٹی وزٹ پر ورگ دی ایجنسی بھی بیا سٹیپ بائی سٹیپ نور ایجنسی اور تکیگی
یاد دیوی چې د نورو قبایلی ضلعو په څیر د ورګزو مشرانو هم تیره هفته په ذکر شوي قبایلی ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی وو او دریځ خپل کړی وو چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د دوی نیمایي نه زیات خلک بې کوره وو. په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلی ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سرشمیرنې غوښتنه ترې کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته هوغوږیاست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو لپاره نوي وزیران معرفي کړي دي. د کورنیو چارو لپاره یې امرالله صالح او د دفاع وزارت لپاره یې د اسدالله خالد معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزیر امرالله صالح تر معرفي کېدو وروسته خبري غونډې ته ویلي چې دوی به هڅه کوي چې ناهیلي روایت په بریالیتوب بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه ویل:
جناب خالد و جناب صالح از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشو چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي.
وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانونکي او تحملي جنگ سره مخ دی. چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر چیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه ویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. خغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام زیر واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوال ټولنې سره شریکي ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی وویل سولې ته رسیدل یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبي په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبي کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه وو خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. خغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عجز او ناتوان ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي او د ټپي شو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دلیدلي حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو نو ژغله مشال ریډیو ځاوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. انیسا اجمل به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د متحده قومي مومن ګوند په خاني مشر علي رضا بدی تر شپه په کراچۍ کې وشل شوی دی. د کراچۍ پولیسو یو مشر ویلی دی چې په نوموړي په ډیفنس سیمه کې له خپل کور سره نږدې ډزې شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیگانه بخته د روسي سرخر مسکو ته رسیدلی ولته بنون له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د قبایلي سلې او رغزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې یو ګډونوال حلیم اورکزي مشال لیډیو ته وویل چې پرون د اورکزو مشرانو په ایجنسي هډ کوارټر کې پینکسي ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو په ځنډیدو او د بیا سرشمېرنې په کولو باندې خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روسي برید د سیمواره په منلو غندلو سره لدی پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کورنۍ او د دفاع چارو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. د شام سرکاري میډیا وایي د هواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یو لړۍ کې د اسرایلو د ګډو میزایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. او د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت د بروني برید ذمهواري داعش منلې ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کاوه. زو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله لوستی دی او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې سیمې د څلورو ملکونو دوره ډیره مهمه ده او نوموړي د خپل سفر په پیل کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی نه علاوه هم په یاد ورځ په تهران کې د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره مذاکرات وکړل او د خپل سفر په دریم پړاو کې د چین د بارنو چارو وزیر سره هم ولیدل او د دې دورو مقصد په افغانستان کې د امن عمل په حق له د دې سیمې ملکونو سره مشاورت کول دي. ورسپانه لیکي امریکا فیصله کړې چې د افغانستان نه خپل نیم فوز وباسي. نو په داسې حالاتو کې د اسلام آباد او کابل نه علاوه د دې سیمې د ملکونو هم ذمہواري جوړېږي چې د امریکا فوز د وتلو وروسته که د پخوا په شان د حالات خرابېدو امکانات وي نو په ګډه سره د داسې ګامونه پورته کړي چې لوجې حالات خرابې طرف ته لاړ نشي ځکه چې دا سیمه نوره د بدامنۍ جوګه کېدی نشي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان او د دې سیمې امن له یو بل سره تړلې شوی دی. که افغانستان او د دې سیمې ملکونه کوششونه وکړي نو نه صرف د منطقې نه ترهګري ختمېدلی شي بلکې پاکستان او افغانستان کې د امنیت وضع هم ښه کېدلی شي. ګاونډي ملکونو له هم پکار دي چې دې لړ کې د خپل کوششونه وکړي ځکه چې د عملیاتو په وجه خو په افغانستان کې امن را نغله او اوس صرف د مذاکراتو لار پاتې ده چې د کامیابیدو په صورت کې نه صرف په افغانستان بلکې په دې سیمه کې هم د امنیت وضع ښه کېدلی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په صوبه کې د بجلی غلا مخنیوي لپاره انتظامیه پولیس او د بجلی محکمې د اهلکارانو ګډ ټیمونه جوړولو هدایت جاری کړی دي. کم چې یو ښه قدم دی ځکه چې غلا یو تن کوي او بیل یې د نورو نه اخیستی کیږي. ورځپاڼه لیکي په یو ریاست کې اولس ته اسانتیاوې ورکول د بنیادي مسلو د حل سره تړلی شوي وي. نو د صوبې اعلی وزیر چې د بجلی غلا مخنیوي لپاره کم هدایت جاری کړي نو پکار ده چې په صحیح توګه د پرې عمل درآمد وکړی شي او چې څوک هم په غلا کې ککړ وي نو ورته د سزا ورکړی شي چې نور خلک د داسې کولو څخه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس د چنای چارواکو له خولې لیکلي چې پاکستانیو سفارتکارو سره په افغانستان کې پر نویو بدلیدونکو حالاتو خبرې کړې دي. بلخوا ای پی خبری اجانس لکی داسی ویره څرګندېږي چې له افغانستان په بیړه کې د امریکایي ځواکونو وتو پریکړه د افغان حکومت او د دوی د ځواکونو مورال کمزوري کولای او له طالبانو ته ګټه رسولای شي. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار الله مومند وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس لیکي چین چې د پاکستان نږدې اتحادی دی هڅه کوي چې له کابل سره اقتصادي او سیاسي اړیکې زیاتې او د خپل اثر په استعمالولو سره کابل او اسلام آباد نږدې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د نهې په ورځو په بیجینګ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه چینایي سیال په افغانستان کې په نو بدلیدونکو حالاتو خبرې وکړې او دواړه خواوې یو عام توافق ته ورسېدې. وزارت خپل بیان کې زیاتوي چې پاکستان او چین دواړه پر دې عقیده دي چې د افغانستان د مسلې حل پوځي نه بلکې یوازې سیاسي جوړجاړې دي. چین چې وایي په یو غور سیمه کې یې د سغدریزي خطر موجود دی، له ډېر وخت راهیسې اندېښمن دی چې داسې نه د افغانستان بې ثباتي په یاده سیمه اغیزه وکړي. بلخوا ایف پی خبری اجانس لیکي د ګل په ورځ ناټو د خبر پخلی وکړ چې په افغانستان کې موجود امریکایي پوځي قمندان ته له دې جنگ ځپلي هیواده د پوځ وستو امر نه دی ورغلی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې رسنۍ وویل چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د 10,000 پوځیانو وستو پلان لري. البته سپینې ماڼۍ لا هم د دې پخلی نه دی کړی. د ټرمپ بیان پر داسې وخت مخته راغلی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې افغان طالبان له دولت سره د خبرو میز ته کینوي او په دې لړ کې یې په ابوظبي کې له طالبانو سره ملاقات اهم کړی. که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو پر بیان طالبانو رسمي بیان نه دی جاری کړی، خو یو مشر طالب قمندان ایف پی خبری اجانس ته ویلي چې ډله یې پر دې ډېره خوشاله ده. اجانس لیکي دا سویره څرګندېږي چې په بیړه کې څه قسمه فیصله د مرکچی په حیث د خلیلزاد مقام او د افغان ځواکونو مورال کمزوري کولې او طالبانو ته ګټه رسولې شي.
اکسپریس ټریبیون په یو اداریه کې لیکلي چې د بلوچستان اسمبلی غړیو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خپل صوبې د برخې په اړه خپل اختلاف له منځه لری کړی دی او پر دغه اړه یې له اسمبلی یو قرارداد هم منظور کړی دی. شاهین بنرای د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په اداره کې راغلی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه یو لویه منصوبه ده، خو په دې کې د بلوچستان ډېره لږه برخه ده. په دغه اړه د بلوچستان اسمبلی غړیو خپل منځي اختلاف په نظر کې ونه ساته او په منصوبه کې د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د تیر جمعې په ورځ له اسمبلی یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې د منصوبې د پروژو په تقسیم کې د مبینه بې انصافیو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړ کړي. په قرارداد کې د غوښتنه هم شوې چې حکومت دې د دغه غټې منصوبې په اړه له ولسه معلومات نه پټوي او ولس ته خبر ساتي. دا قرارداد د اپوزیشن غړي سنا بلوچ وړاندې کړی و. د قرارداد د مسودې تر مخه د منصوبې لپاره 2.5 بلیون ډالر ورکړل شوی دی، خو په دې کې د بلوچستان برخه د نشت برابر ده. د اسمبلی غړیو ویلي چې د داسې رقم کارونو سره به په حکومت د ولس بې باوري نور هم ډېره شي. سنا بلوچ په قرارداد کې د روانو پروژو یو زړه ماتونکي تصویر راښکلی دی. د نوموړي په وینا بلوچستان ته چرته هم په قامي وسیلو کې خپله پوره برخه نه ده ورکړل شوې. هغه زیاته کړې د منصوبې په مشرقي لاره د تعلیم، روغتیا، روزګار، صنعتي پرمختیا او کمیونیکیشن ټولې اسانتیاوې ورکړل شوي، خو ولې په مغربي لاره دا اسانتیاوې نشته؟ د صوبې وزیر اعلی جام کمال پر دغه مهال وویل چې په دغه منصوبه کې بلوچستان ته یوازې د گوادر بندرګاه او هب کو چاینا پاور پلانټ منصوبې ورکړل شوي چې ذمہواري تیر حکومتونه دي. په اداره کې راغلي چې باید وفاقي حکومت او چین د منصوبې په اړه د بلوچستان د ګیلو د لری کولو او غوښتنو منلو لپاره ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د دسمبر 15مه په نړۍ کې د عیسویانو د اختر یا کریسمس ورځې په توګه لمانځل کېږي. د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم عیسویان په دې ورځ د خپلوانو سره تګ راتګ کوي او خوښي مانځي. چارواکو هم په دې ورځ دوی ته سره نیکو پرزوینو شریک کړي. خو ډان رسپانه په یو اداریه کې لیکي چې د پاکستان ریاست باید د خوږو خبرو ترڅنګ داسې عملی ګامونه هم واخلي چې د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ژوند ورسره ښه شي. بشیر ګواشی لنډیز وړاندې کوي.
د دسمبر په 15مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر پاڼه عیسائی وګړو ته د کرسمس مبارکي وویل. دا ورځ د پاکستان بنیاد ایښودونکي محمد علي جناح د زیږیدو ورځ سره برابر ده. عمران خان په دې تړاو لیکلي چې قائد اعظم په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه خوندي غوښتل. ډان ورسپانې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د مذهب له سپکاوي پاکه ګرځول شوې عیسائی میرمن آسیا بیبي لا هم نه ده پرېښودل شوې. هغې د مذهب سپکاوي په تور کې 9 کاله په جیل کې تیر کړل او 13 میاشت سپریم کورټ د یوې پرېکړې له مخې د هغې د خوشې کولو حکم وکړ. سپریم کورټ وویل پر هغې لګېدلې تورنه بې بنیاد دي نو ځکه باید له جیله خوشې شي. مذهبي ډلو د دې فیصلې خلاف مظاهرې وکړې او حکومت هغه په یو پټ ځای کې وساتله. په دې توګه د هغې د کورنۍ دا غوښتنه نه ده عملي کړې چې وایي دوی غواړي له پاکستانه کوم بل ملک ته لاړ شي. ډان ورسپانې لیکلي چې تر اوسه د محمد علي جناح دا خبره په پاکستان کې نه ده عملي شوې چې ویلي وو د مذهبي اقلیتونو خلک باید په ازادۍ سره وکړل شي، خپلو عبادت ځایونو ته ورشي او عبادت وکړي. ورسپانې ویلي چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونه ځان خوندي نه ګڼي او ریاست یې د خوندي ساتلو لپاره خاص ګامونه نه دي اخیستي. په ادارې کې ویل شوي چې سختدریزو مذهبي اقلیتونه په نښه کړي دي او دې کار ته یې لا هم دوام ورکړی. نو ځکه د ډان ورسپانې په وینا باید د حکومت په پاکستان کې د مذهبي خپلواکۍ لپاره کار وکړي او د محمد علي جناح خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنوردونکو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دې شورا د ولایتي کمیټیو تړل لنډمهاله دي او 3 یا 4 میاشتې به دوام وکړي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې 4 دېرش ولایتونو کې د دوی د کمیټیو د تړل کېدو هدف د اصلاحاتو راوستل دي. تفصیل اجملان درکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د 3 میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رډیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. ښاغلی طاهری وایي د سولې د علي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له 3 تر 4 میاشتو پورې سنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راځي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راځي. د افغانستان د سولې د علي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې سنډول شوي. سید احسان طاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما بانفوزه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمېر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وینه شو کولای د سولې د خبرو اترو د عملي پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي نجیب محمود وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلند تر ډیره نصیحتونو او پند ته پاتې کېده او له همدې کبله محسوس لاسته راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا تشریفاتی بوده.
نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د یوې فعال شورا په توګه د ستونزو د هواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لویو قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یوه شورا بدله شوې و چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل چې دې بحثونو هم تر ډیره نصیحتي بڼه لرله. د افغانستان جمهور ریاست څونه مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربیره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به ولایتي کمیټې په یوه نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملي او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په ننګرهار کې د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمیر هغه نوماندان چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لخوا په لومړني لیست کې بریالي نه دي اعلان شوي دعوه کړي چې د ټاکنو کمیشن یې اصلي رایې باطلې کړې ده. دوی د ټاکنو له کمیشن څخه غوښتي چې له خپل حق یې محروم نه کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شمیر نور ولایتونو په سیر د ننګرهار ولایت څخه ولسی جرګې ته د بریالۍ نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ، خو یو شمیر کاندیدان دا ولري چې په حق کې زیاتی شوی دی. له دغو نوماندانو څخه یو هم استاد عبدالبصیر سباون دی چې د بریالۍ کاندیدانو په لومړني لیست کې نوم نشته. نوموړي د سه شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې رایې دې بیا وشمیرل شي او عقد اقدار ته وسپارل شي. دی وایي چې خپل شکایت یې له اسنادو سره د ټاکنو شکایتو کمیسون سره شریک کړی دی.
په بیبیوالی سکه زما 215 رای، خو ما لپاره په هغه مرکز کې 19 رای رسیدلې دي. د انګورباغ کې 201 رای ده، ما ته 13 رای ما ته رسولې دي. په ادګا مسجد کې زما 103 رای دي، هغه ما ته 11 رای رسولې دي. زمونږ هیله ده د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون نه چې بایومیټریک
په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې یو شمیر ځوانان چې د یاد کاندید حامیانو هم برخه لرله. د ننګرهار پوهنتون استاد شاکر الله او مدني فعال عباد الله صدیقي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
منګل عدلی او قضایی ارګانونو له جلالت مآب ولسمشر نه د شکایتو کمیسون نه د دې ټولو نه په کلکه غوښتنه ده ده زمنګ دغه محبت او احساس ته چې منګ استاد سره لرو دغه باور ته دی به باورای غنه ورکی. فعلاً چې کوم نتایج اعلان شوی د دینه مون کاملا ناخوخ یو، او په دې کې د پراخه درغلې او د پراخه فساد شتون ښکاری. منګ د سباون صاحب لپاره د حق او عدالت غوښتنه کوو. کچیر د زمنګ غغوان اوریدل شلو، منګ به ان شاء الله سولې زلارینونو تر اوزو، موږ خپل حق
بلخوا. په ننګرهار کې د ټاکنو د شکایتو کمیسون مشر شکیب کامجو وایي چې د مترزو نوماندانو شکایتونه ورته رسیدلي چې رسنیو په وړاندې به یې څېړنه وکړي.
شکایتونه کمیسون ته رسیدلي دي، دا زموږ ایماني وجداني وظیفه ده چې باید هغه ته په کلکه توګه رسیدګي وکړو. دا ټولې دوسیې د شکایت چې څېړل کېږي، دلته به ناظرین هم موجود وي، هلته به مطبوعات هم موجود وي. دا د ملت حق ده، ملت باید په دې کې داخلي.
د افغانستان ولسی جرګې ته چې ننګرهار ته پکې 1400 چې 10 پکې د نارینهو لپاره او 10 پکې د میرمنو لپاره ځانګړي شوي، 130 تنو ځانونه کاندید کړي وو. د دغو 1400 لپاره 10 تن نارینه او 3 ښځینه د ولسی جرګې پخوانی غړي او پاتې نوي سیری د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړي لیست کې بریالي نومولې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2110 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مومندو په ختیز او پسمنده تحصیل انبار کې له هم د هلکانو یا نجونو د پاره کوم های سکول نسته. دا خبره ځایي خلک کوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د هغوی ماشومان که د نشت د سکول د نشتون لکبل با جوړ تزي، خو د موټرو ډیر خرص ور باندې راځي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره د ګامونه پورته کړي سي. شانواز ترکزای پر رپورت لنی.
په انبار کې د هلکانو جنکو د پاره کوم سرکاري های سکول لا هم نشته. انبار د محمد پنور ختیس اړق آباد تحصیل دی چې د نهم او لسم ټولګیو د زده کړو لپاره ځوانان یا خو با جوړ تزي او یا بیا په پیښور، صوابۍ او نورو سیمو کې دیره کیږي. رحمان الله عثمان خیل هم لسم ټولګي په 400 کې پاس کړي او دی وای چې هغه په یو دینی مدرسه کې دی راشو او له هغه ځای دنیاوی او دینی زده کړې پوره کړې دي.
حکومت خدا داوه د یره دا لري چې قبایلو کې تعلیم نشته. بار بار دا خبره کې چې قبایلو کې تعلیم کم دی، خو دې خبرې زو خلاف کوم. وجه دا ده چې قبایلو ته 552 سکولونه په ټوله ایجنسی کې دي، خو زموږ انبار ته ترننه پوری های سکول نشته دی. زموږ ماشومان چې کم دی دا اتمه پوری یا پنځم سکول وای نو بس بیس ته پریده مجبور شنو افسر به خاورې راوټ کیږي.
سورامان حاجی په امبار چارګولی کې وسیږي او دی وای چې هغه کله پیښور ته ځي نو چې له یک غونډه لاندې شي دنیا ورته د تعلیم په لړ کې بیخي بدل ښکارا شي، نو د خپل انبار د تعلیمي سرګرمیو د نشوالي د پاره ډیر خپه کیږي.
زه چې د غونډ نه ښکته شم زما زړه دننه ژاړي، زما ماشومان د سیو په دانه پسې یاري پیژني نه چې دا څه شی دی، د دې خوراک په څه طریقه کېږي؟ دا ټماټر دی او کنه دا سیو دی؟ زمونږ داسې حالات دي حضرت، د ډېری وایم چې که مونږ دغه سې پاتې شو نو د ډېری برابر به زمونږ 1.5 کاله مزل نور کېږي، الله چې کار به کوو.
له دې وروسته مې د ضلعي تعلیمي افسر محمد فریدالله محسود سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د لسم ټولګي پورې د سکول په اپګریډ کولو یا لوړولو کار روان دی، ولې د استادانو کموخت به هم لنډ وخت کې پوره شي.
ګریډیشن زموږ په انبار کې هغه د سکولونو جوړ دي، هاي سکولونو بلډینګونو جوړ دي، سېنی مو دي ګلې راکنه سټېشن د پاره هغه چې راشي نو دا په ضروري خبره ده چې دا به فنکشن کیږي. هم اوس بیا هم ما په دانه دی ډی پی کې په انبار کې اپګریډیشن ورکړی دی.
او یاد دې وي چې نه یوازې انبار بلکې په خوایزو او بایزو تحصیلونو کې هم هاي سکولونه لا هم نشته، چې د یاد چارواکي په وینا په دغه تحصیلونو کې هم د سکولونو د جوړولو لپاره تعلیمي ادارې ته ویناګانې کړې دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسله مومندو به شمالي وزیرستان ته ولاړ سوال ته هم ځای اوسیدونکو د یو شمیر مشکلاتو سر ټکوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي نور موبایل او انټرنیټ سهولتونه ورکړي. دوی دا هم وایي چې د بجلی لانونه دي جوړ سي او د ډنګو کورونو معاوضه چې لانه دي ورکول سوي هغه دې مزر تر زره ورکړي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د سیمه د ځوانانو تنظیم یو تافو وزیرستان جنرال سیکرټر وقار احمد وای، وزیر اعظم عمران خان شمالی وزیرستان دورے پر محال د موبایل او انټرنیټ سرویس غزول اعلان کړي وو، خو نه موبایل او نه هم انټرنیټ سرویس لګول کیږي.
میز دوي چې کمیز مطالبه دولته حال نه سولا، نو ان شاء الله میز به پنیکاله تا درسي هسپتال شي. یو ډاکټر روستا ځړې بیمور چوي هغه چې کوي چې چپ شام او توي هغه چې کوي او دا چیلډرن سپیشلیست. میز دا وی چې خدای را مزید د هسپتال لرا اپګریډ کوي ډاکټرون وته رولې.
عادل دا وړوي د ډنګو کورونو ماويزه دې زر ورکړل شي او سیمه کې د بجلی لائنو نظر بحال کړل شي.
دوه درې کوله کېږي چې د میر واپسي شوې ده، کېرې سروې شوې دي، وای باوجود چې کیمه د میشته موازنر کې یو ډېر داسې غریبون خلک دي چې هغه کېرینا په قرضې باندې جوړ دي، هغه انتهایی زیاتې ټینشن سره مخامخ دي. نو میر دا وایي چې دغه مسالې دا زر زر حل شي. بلې میر مینا ایشو دی بجلی دو بجلی په نوم باندې په کورډا وری په باندې فند زرغلا ده. ایسا د میرلی تحصیل او د میروم شاه او داسې د سپینوام تحصیل د خیتورا داسې کلیدی چې په دیر شخو بجلی بیا خېټه قیمت او تقریبا شتانه چې اس اصلاحات اوس ول امیر د خیبر پختونخوا با قاعده ایسا وګرځیدي په ټوله فټاشه بالخصوص په شمالي وزیرستان شه د موبایل نتورک به حال کو.
انور سادات وویل سیمه کې نه بجلی نه موبایل او نه هم انټرنیټ سہولت لري، او د دوی په نوم راغلي فندونه د په انصاف ولګول شي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو نه وپوښتل، نو دوی وویل چې زیاتره سیمو کې بجلی بحال شوه او د فنډز یا بجټ مطابق پاتې سیمو کې په کار روان دي. لوډ شیډنګ د بنو میرام شاه مین لاین لوجه کیږي چې د ټول وزیرستان بوج نشي برداشت کولی، او د غلاین د ډبل کولو لپاره متعلقه ادارو ته ویلي. دوی زیاته کړه د ډنګو کورونو ماویزه زرګونه کورنۍ ته ورکړل شوې چې په بیا بیا سروي کړي، او ډېر زر به یعنی هفته دوا کې دوباره په سیمو کې سروي پیل شي چې که څوک متاثره خاندان پاتې وي د هغوی تاوان ازاله به هم وشي. د موبایل او انټرنیټ سهولت په اړه انتظامیه چارواکي سموقف نه لري. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو مشرانو سره هم تماس ونیسو، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په کونړ کې د جګړو او د پاکستاني ځواکونو د توپو بریدونو له امله له تیرو څو کالو خلک د خپل کورونو څخه بې کوره شوي دي. هلته پردي خلکو باندې یو شمېر مرستې ویشل شوي دي چې د یونیسیر لخوا ورکول شوی دی. زموږ همکار روح الله انوري پرې رپورټ لري.
یا د کورنۍ ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دغو کورنیو په 321 نقدي مرستې وویشل شوي. د مرستو د ویش مراسمو کې د کونړ والي عبدالستار مرزاکوال وویل
دوی سره $200 مرسته کوي او هیله مې دا ده چې دا مرستې نورو ولسوالیو ته هم ورلږېږي، ځکه بېوزلي هم داخلي مهاجرین واقعا زیات دي. جګړو نه آسیب لیدلی د کونړ خلک ټول مساک دي چې باید لاسنیوای وس.
ضیاءالحق د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اوسیدونکي د مرستې په ترلاسه کولو خوښ دي، خو د نورو مرستو غوښتونکي دي.
تقریبا 2000 افغانۍ مخنۍ مرسته شوې او $200 دی اوس مرسته سره وکړله.
نو کډوال کورونه هم نشته او راغلي په کرایي باندې اوسېږو. اکثره زید اوسېدو خپل ځای نشته چې کورونه پکې جوړ کړو.
بې کوره شوي خلک په دې هیله شپې ورځې تیروي چې د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ به سوله کیږي او دوی به بیرته خپلو مینو او سیمو ته ستانه شي او نورو ته به له لاسنیونې خلاص شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چېر چې آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمنت.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هرې چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم 4:00 او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه په پای کې د لوبو په اړه یو رپورت لرو او هغه د خیبر پښتونخوا په سوات کې پیل شوی دی. دا لوبي د خیبر پښتونخوا د های سکولونو ترمنځ کلنۍ لوبي دی چې یو شمېر لوبي او مقابلې پکې دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه نور حال راکوي.
سوات منګوره پارم گراوند کې د خیبر پښتونخوا سکولونو سالانه لوبي شروع شوه. په دا اړه لوبو تابع کونکو کې مرستيال فضل رحیم خیال وای
فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټبال، ټیبل ټینس او بلچه رس کشی په دې کې هم شامل ده، هند بال په کې هم شامل ده، هاکی تاسو یې نه دا په کې هم شامل ده. د دین علاوه چې ادبي مقابلې په دې کې کمی شامل دي وکړي نات ته ملي نغمه ده د اٹ مقابلې دي. دا غن علاوه ډریم مقابلې مضمون نوې سیده پاره کې دا غن پس بیا ډریم کم ایونت چې زمونږ ده پی ټی ملټری او سکاوټ شه دا غن مقابلې دي. دا غن پس بیا زمونږ چې د اخیر نه ایونت چې د اتلتیکس ته پټلټکس کې بیا سدري گیم شامل دي او هغه فیلډز دی او رننګ دی هغه جدا به کې شامل دي.
د سکولونو ماشومان دغه لوبو ته هم خوشاله دي. د ډی آی خان څخه تعلق لرونکي د هاکی لوبډلې جنید وای چې خپل ضلع کې مو هاکی ګټلې، اوس مو د پېښور سره په سوات کې مقابله ده.
د سوات ترالو مشت ډېر ښه محسوس لای مزدار دی او ډېر ښه خلک دي او بس دا میچ شروع دی. مجول پېښور ډی آی خان سپورټ سام خا چې کوم یو دی سیحت پر ډېر ښه دی او دا مونږ پېپر لګیا یو هلته نه دل درغلی خلکو ته پته ولګیا کوي.
د سوات هاکی اسوسیشن صدر ملک ودان زیاتوي چې د سکولونو پکج د لوبو ډیر اهمیت ده، ځکه چې دغه لوبغاړي دوی لپاره د نرسری حیثیت لري.
په اسکول کې لب چوشي کنه
دا برزی ایسوسیشن تا ایسوسیشن ته راځي صبح ته راځي صبح ته راځي مرکز دې کې بس زم د صبح او د پاکستان نوم په دنیا کې روخانه کی د بنیادی د لبو دا دغه چې موږ ته دا ټریننګ نو میلا شو او دا په تاریخ د په دویم ځل په دې چې دلته صبحی گیمز کې انټر سکول کې دا او دا په سلور زون باندې هم صبح ته تمشي ملکن زون ازار زون پشاور زون او جنوبی ازلا زون
د لوبو تابع کونکو تر مخه د سکولونو ماشومانو ترمنځ دغه لوبي به د رواني میاشتې یو کم دیر شمه نیټه پورې دوام لري او په دیر شمه نیټه به اختتامی تقریب کولای شي چې پکې به لوبغاړو ته انعامونه هم ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.